السلام علیکم د غرمه دولس بچی دی د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه چې سید قادر جلالوف یې تخنیکی چارې پر مخ وړي د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام ته څنګه شوې ده د دې خبرونه په ترڅ کې د افغانستان په اړه مهم ریپورتونه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه وینا وکړي د هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې 70% خیالي تشکیلات له منځه وړي دي او د پاکستان پولیس وایي د سنه ایالت پر یو زیارت په پرونی ځان وژن کې حمله کې د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی دی د خبرونو تفصیل ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د منشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ګواښونو په اړه وینا وکړي دا غونډه نن په جرمني کې پیلېږي او دوه ورځې به دوام ولري د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست تمه لري چې د دې غونډې ترسره کېدل به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري ډېره کړي د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل
انتظار مو
یې اسکی نشاست تر واقع باید سي د وي زم تمه ده چې د غونډه په حقیقت کې د افغانستان د حکومت او ملت سره د همکاریو د ډیرو دول عمل شي څو د هغې ګډې مبارزې چې کلونه وړاندې پیل شوې ډیر شر نتیجه وخلو ټاکل شوې ده چې د منشن د امنیتي غونډې په څنډو کې د مشارکت او پراختیا په نوم یو تړون هم د افغان چارواکو او د اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شي دا هلمند ولایت چارواکي وایي د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د دې ولایت د پولیسو په لیکو کې 70% کې خیالي تشکیلات له منځه وړي دي د هلمند د والي وان عمر زواک د پنځشنبې پورځ ازادي راډیو ته ویل چې د هلمند اداره په پام کې لري چې په راتلونکي وي میاشت کې دغه ډول تشکیلات په بشپړ ډول له منځه یوسي د هلمند چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې یوازې په مارجې ولسوالۍ کې 400 پولیس چې غیر حاضر وو له دندو لرې او پر ځای نور کسان ګمارلې دي د پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو خبره داسې محل کېږي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو پلاوی د پنځشنبې په ورځ هلمند ته سفر وکړ او دیوالو په ګډون یې له اړوندو چارواکو سره د پولیسو د اصلاحاتو پر لارو چارو خبرې وکړې د تاجکستان د عالی مجلس مشر ویلي د تروریستي ډلو موجودیت او د نشه یي موادو تولید او قاچاق د سیمې هغه ګواښونه دي چې افغانستان او تاجکستان دواړه ورسره مخامخ دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې پر اساس شکرجان ظهوروف پرون په دوشنبه ښار کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه په خبر پاڼې کې راغلي چې ظهوروف په سیمه او نړۍ کې له دغو ستونزو سره پر مبارزې ټینګار کړی دی د دې خبر پاڼې له مخې د تاجکستان یاد چارواکي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په اقتصادي سوداګریزو ترانزیټي او د انرژي په برخو کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار کړی دی د غور ولایت خاروال وایي د دې ولایت دولتي ادارې لسګونه میلیونه افغانۍ د غور له خاروالۍ پوره وړي دي محمد عارف قاضي زاده وایي یوازې د دې ولایت امنی قومندانۍ او د غور د ملي اردو کنډک پور څه باندې 80 میلیونه افغانۍ ته رسیږي نوموړي ویل دغه ادارې د شتمنیو او صفایي له درکه پوره وړي دي له ډېرو هڅو سره سره پوره وړو ادارو په دې اړه کومه تبصره ونه کړه د پاکستان پولیسو وایي د سنه ایالت پر یو زیارت په پرونی ځان وژن کې حمله کې د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی دی د پولیسو په خبره دا ځانمرګ بریدو چې د صوفي او شاعر لال شهباز قلندر پر زیارت شوی او مسؤلیت یې داعش ډلې منلی دی په دې پیښه کې تر 200 زیات کسان ټپیان دي چې د ډېرو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی پولیس وایي ښایي د مړو شمیر نور هم زیات شي د پیښې په سیمه کې خیریه کارکوونکي وایي په وشل شو کې لږ تر لږه 1.5 ماشومان دي د یوې خیریه ټولنې ویان ویلي چې داسې ښکاري بریدکون کې د دې زیارت د خوځو برخه په نخښه کړې او ډېرې هغه ماشومان چې لخپلو میندو سره زیارت ته راغلي وو وشل شوي دي د سن ایالت چارواکو د دې پیښې په تړاو درې ورځې ماتم اعلان کړی دی د سوریې د شخړې د سوله ییز حل په اړه په قزاقستان کې پرونۍ غونډه پرته له کوم مثبتې نتیجې پای ته ورسېده. خو روسیه، ترکیه او ایران وایي دوی به په سوریه کې د اوسني کمزوره اوربند ټینګښت لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په استانه کې پرونۍ غونډه یوازې 40 دقیقې وه او راپورونه وایي چې د سوریې حکومتي پلاوي او د وسلوالو یاغیانو استازو له یو بل سره مخامخ او جلا خبرې کول رد کړل. په همدې حال کې د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو یو مشر ویلي چې موسکو ورسره زیاتې ژمنې کړې. د هغه په خبره روسیې ویلي چې د سیاسي زندانیانو د خوشې کېدو لپاره به رول ولوبوي او هغه سیمې به نه ولي چې د یاغیانو په کنټرول کې دي. اخوا بیا د سوریې ولسمشر بشار اسد متحده ایالاتو ته د خپل هیواد د اتباعو پر داخلېدو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د بندیز له پریکړې دفاع کړې. وایي دا ګام د تروریستانو د مخنیوي لپاره دی نه د سوریایي وګړو. د امریکا ولسمشر تیره میاشت په یو اجرایي فرمان سره امریکا ته د سوریې په ګډون د اوو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو بندیز اعلان کړ. بشار اسد له فرانسوي رسنیو سره په تازه مرکه کې ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا ګام د هغو تروریستانو پر ضد دی چې لویدیځ ته د تلونکو کډوالو په لیکو کې ځانونه ځای کوي. د متحده ایالاتو د استناف محکمې بیا د اوو اسلامي هیوادونو د اتباعو پر داخلېدو د بندیز په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان عملي کېدل منع ګرځولي دي. بلور ته په ټول امریکا کې پرون سمان د سلو رستورانتونو او لسګونو نورو سوداګریزو ادارو د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د پالیسیو پر وړاندې د اعتراض په ډول د یوې ورځې لپاره خپلې دروازې وتړلې. دوی دا اعتراض یوه ورځ له کډوالو پرته ونومول. فعالانو له کډوالو وغوښتل چې دغه ورځ خپلو کارونو ته ولاړ نشي، سودا وانخلي او بهر څه ونه خوري او خپلو ټولګیو ته هم حاضر نشي، څو وښيي چې دغه کسان د امریکا د اقتصاد او ژوند لپاره څومره مهم دي. دا کار په واشنگټن ډی سی، فلادلفیا، بوسټن، هاستن، شیکاګو او نیویارک کې شوی دی. رسنیو او ټولنیزو شبکو د دغو اعتراضونو په پلوي سره د کډوالو په اړه د ولسمشر ټرمپ د اجرایي فرمان په اړه عکس العمل وښود. له دې سره سره ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته ویل چې راتلونکې اونۍ به د کډوالو په اړه نوی فرمان ورکړي. د افغانستان حکومت تمه لري چې د منشن امنیتي غونډې سره به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري لا ډېره شي. د افغانستان ولسمشر د منشن په 350 امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره تیره شپه جرمني ته لاړ. دا غونډه نن پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
په سیمه او په ځنګړي ډول په افغانستان کې د تروریزم او توندلارۍ ګواښونه هغه موضوع ده چې افغان ولسمشر به سږ کال د مونشن په امنیتي غونډه کې بحث ورباندې وکړي. ولسمشر اشرف غني دوه کاله وړاندې هم د مونشن په غونډه کې ګډون کړی و او د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ځپلو یې ټینګار کړی و. ولسمشر هغه مهال ویلي و چې دا ډله سیمه او نړۍ ګواښي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تمه لري ټول هیوادونه د تروریزم پر وړاندې مقابله کې له افغانستان سره ودرېږي. دوی وایي د نړۍ مشران هم دا درک کړی دی چې هغه لیدلوری چې ولسمشر دوه کاله وړاندې مطرح کړی هغه باید جدي وګڼل سي. تروریزم یو جدي ګواښ دی. له همدې کبله موږ په افغانستان کې په لومړۍ کرښه کې له تروریزم سره جنګیږو او د نړۍ په استازیتوب جنګیږو. نو نړۍ باید زموږ شرایط درک کړي او باید له افغانستان سره ودرېږي او له ټولو امکاناتو څخه د دې پدیدې په وړاندې کار واخلي. یوه امریکایي چارواکي په دې وروستیو کې د هغه څه په اړه چې ګواکې ځینې هیوادونه له وسلوالو ډلو ملاتړ کوي غبرګون ښودلی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن تېره اونۍ له طالبانو څخه د پاکستان، روسیې او ایران د ملاتړ او دغې ډلې ته د مشروعیت ورکولو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه ریاست هم وایي تمه ده د مونشن په امنیتي غونډه کې د تروریزم د ملاتړو په اړه هم بحث وسي. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
رشم خور و نمایندگی حکومت ملت افغانستان تهدیدهای بس تروریزم
دی وی ولسمشر د افغانستان د دولت او ملت پاستازیتوب په افغانستان کې موجود ګواښونه له نړۍ سره شریکوي. بې له شکه چې په ځینو برخو کې به په سیمه کې د تروریزم د ملاتړو په اړه بحثونه وسي او هیله لرو چې نړۍ یو ځل بیا د افغانستان د ستونزو په درک کولو سره د تروریزم په وړاندې مبارزې کې خپله همکاري ډېره کړي څو موږ ډېر ژر نتیجه واخلو.
ما زودتر به نتیجه برسیم.
د افغانستان ولسمشری دفتر وایي ولسمشر غنی به د منشن غونډې په څنډو کې د امریکا د ولسمشر لمرستیال مایک پنس سره د تروریزم پر وړاندې مبارزې په اړه خبرې وکړې. ولسمشر غنی به د نورو هیوادونو لکه د آذربایجان او کروشیا له ولسمشرانو، د جرمني، ترکیې، ناروی او ګرجستان له صدراعظمانو او د روسیې، سعودي عربستان، جرمني، ایران، چین او قطر د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګورې. شاه حسین مرتضوي وایي د دغو بحثونو اصلي تمرکز به د سیمې پر امنیت، د تروریزم پر ګواښونو او د دوړخیزو او څوړخیزو همکاریو په اړه وي. یو شمېر سیاسي څېړونکي د مونشن امنیتي غونډه د افغانستان دولت لپاره یو ښه فرصت ګڼي چې نړیوالو ته د دغو ګواښونو په اړه لا نور وضاحت ورکړي. یو سیاسي کارپوه میا ګل وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه د مونیخ غونډه لوی غونډه ده، د دنیا مشران دلته راځي، د دغه ناستونه یعنی ګټه پورته شي چې دوی واقعا په دې قانع شي چې یوازینۍ لاره ده چې دا ده چې یعنی ګډه مبارزه او په یو صف کې د تروریزم پر ضد باید مبارزه صورت ونیسي.
ټاکل شوی د مونشن امنیتي غونډې په څنډو کې د افغانستان او اروپایي ټولنې د چارواکو ترمنځ د مشارکت او پرمختیا په نوم یو تړون لاسلیک شي.
د فریبا ظاهر پر راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان حکومت تم لري چې د منشن امنیتي غونډې سره به د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې همکاري لا ډېر شي. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. د کونړ چارواکي او سیمه ایز مخور وایي تیر شپه پاکستانی ځواکونو پر دې ولایت د توپونو ډزې کړې چې له عمله یوه میرمن او یو ځوان هلک وژل شوی دی. دا ډزې په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان په سند ایالت کې له پرونی ځان وژونکي حملې وروسته پاکستانی حکومت یو ځل بیا تور پورې کړ چې د اسلام آباد ضد وسله وال په کونړ او د افغانستان په نورو سیمو کې مرکزونه لري. روحله انوري په رپورټ برابر کړی.
د کونړ امنی قومندانۍ ویاند فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل تیر شپه لس بجې پاکستانی ځواکونو سرکانو ولسوالۍ په نولې کلی باندې د درنو توپونو لسو زیاتې ډزې کړې چې اوی د هستوګنې په کور لګېدلې چې پکې یو مور او یو 15 کلن زوی وژل شوی دی. د سیمی یو تن قومی مشر حاجی جمعه خان وای ډیر ورځې کیږي چې پاکستانی ځواکونه یې د ولسوالۍ اړوند ساحو باندې ډزې کوي.
همدا کور باندې لګېدلی دی د نولۍ کې یارګل نومی دی د هغې د غدي ده یو مشی دی او یو ګور ده بیا پکې شیطان شوي دي 15 خو دا غټ راکټونه لګېدلي دي او پورته پسې واړم لګېده ته دوامدار هم نشي کله 15 راکټونه راځي او کله 4 راځي او
هغه وایي پاکستان په خولی د روغې جوړې سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو جوړولو خبرې کوي خو عملي میدان کې بیا افغانان وژني.
دا ظالمانه ډول بریدونه کوي. پاکستان هلته وایي چې موږ ستاسو سره دغه کوو دا دی دا همدې په دې مرمو باندې نه ولي سره د امنیت نه موږ تېر ناست یو زموږ سړي چې کومک نه کوي خو چې دا دې موږ پخپله نه ولي دا څه ظلم را سره روان دی قوم سره ډېر زیاتی دی صاحب.
له تېرو څو کالو د پاکستان پوځ د کونړ او په ډیورن کرخه پرتو نور ولایتونو باندې د توپونو ډزې کوي چې همدې ډزو زیات افغانان د خپلو کورونو پرې خودو ته اړ کړي چې اوس هغه ټولې ساحې له خلکو خالی شوې دي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسی که که هم مور بیدین در شکا مصبت تغییرات را دی پاکستان تا فاس پاکلا تاسو کنی که تیسی کام کنی یدی مکره.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له 4 تر 5 بجو.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ځوان شاعر فرید الله احمدزی سره مرکه.
اوس د لتلو سره بیخي زه عادت شوی یم، اوس مې په رنګ کې ذره هم دومره بدلون نه راځي.
د محلي موسیقي په باره کې رپورټ، لنډ حکایت او نور مطالب اورېدلی شئ. تر څه وروسته راځي په پیل کې محمد حدیث پردیس د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
افغان شاعر، لیکوال او د اطلاعاتو او کلتور پخوانی وزیر بارق شفیعي په جرمني کې وفات شو. محمد حسن بارق شفیعي په 1909 کال کې د کابل ښار په ریقانه سیمه کې زیږیدلی و. شفیعي په 1940 کال کې په کابل کې د ژوندون مجلې د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې وه. په 1944 کال د پښتون غږ مجلې مدیر و. په 1945 کال کې له رسمي وظیفې څخه استعفا وکړه او د خلق مجلې مدیر مقرر شو. څو کاله وروسته په 1950 کال کې د اطلاعاتو او کلتور وزیر شو او د 1958 کال په حمل میاشت کې د ترانسپورټ د وزیر په توګه وټاکل شو. شفیعي په دري ژبه ګڼ شمېر شعري او نثري کتابونه لیکلي وو چې د ستاک په نامه کتابې تر نورو ډېر شهرت لري. بارق شفیعي په افغانستان کې تر تنظیمي جګړو وروسته له خپلې کورنۍ سره جرمني ته کډه شوی وو او د ورپېخې ناروغۍ له امله د سلواغې په 43 نېټه د 80 کلونو په عمر په مسافرۍ کې وفات شو. د سلواغې د میاشتې په 43 د واټونو د نومولو کمیسون په خپل غونډه کې په کابل کې واټ د محمد موسی شفیق د واټ په نامه ونوموه. د بختر اژانس د خبر له مخې د هیواد د مرکز او ولایتونو د واټونو د نومولو د کمیسون غړو په غونډه کې فیصله وکړه چې د ملک اصغر له څلورلارې څخه د صدارت تر څلورلارې پورې غځېدلی واټ دی د ملي شخصیت شهید محمد موسی شفیق په نامه وبلل شي. دغه راز د کمیسون غړو د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د څو نورو واټونو د نومولو په باب هم خبرې وکړې چې پایلې به وروسته اعلان شي. د زهاک هنري موسسې هنرمندانو د نوربستۍ په نامه هنري نندارې او نندارتون جوړ کړ. په دې هنري نندارو کې چې د سلواغې د میاشتې په 23 جوړ شوی و، د سندرو ویلو، ورزشي لوبو او د عکسونو نندارتون شامل و. د زهاک هنري موسسې هنرمندانو په دې نندارتون کې هڅه کړې وې چې له ټولنیزو تاوتریخوالي پرده واخلي او سولې ته د رسېدو لارې چارې په خپلو اثارو کې وښیي. د زهاک د هنري موسسې رئیس سید مهدي زهاک د دغه هنري پروګرام هدف د سولې ملاتړ، د تاوتریخوالي کمول او د مهاجرت د ستونزو بیانول وبلل.
په ننګرهار کې یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان په افغانستان کې د مډالونو او ستاین لیکونو د ورکړې او د ستاین غونډو د جوړولو چارې سمې نه بولي. دوی استدلال کوي چې ډېر ځله دغسې ستاینې د شخصي مناسباتو له مخې کېږي یا داسې ادارې چې د ستاین لیکونو او مډالونو د ورکړې صلاحیت نه لري په خلکو مډالونه ویشي. باید اړوندې ادارې د مډالونو، ستاین لیکونو او ستاین غونډو لپاره یو معیار وټاکي او د معیار له مخې دې د وړو کسانو قدرونه وشي. نور له ننګرهار زموږ همکار شاه محمود شینواری راکوي.
د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پچا ازمون وای د شخصي سلیقو له مخې ستاینو د مډالونو او سنیکونو ارزښت راټیټ کړی دی. لال پچا ازمون دغه څرګندونې د دوشمه پورز د لیکوالو کور ټولنې لخوا په هغه جوړه شوې غونډه کې وکړې چې د سنیکونو د معیار لپاره ځانګړي شوی و. خاغلی ازمون ویل په دې ورستیو کې د سنیکونو او مډالونو ورکړه د یو دود له مخې کیږي او هغه معیار چې ورته په کار دی په نظر کې نه ساتل کیږي. دی وای همدا لامل دی چې د سنیکونو، مډالونو او سنغونډو ارزښت راټیټ کړی دی.
پښتو کې یو متل دی چې ډیر شي ګنډیر شي. د دې څه معنی؟ معنی دا ده چې یعنی دغه چې هر سړی را پاتېږي، هر بې مسؤلیته اداره را پاتېږي، هر بې مسؤلیته شخص را پاتېږي، ځان ته ونه ګوري او بل ته بیا دغه ورکوي، مډال ورکوي یا سنلیک ورکوي، د ارزښتونه خپله ختمیږي. د ارزښت د یوې اکاډمي کې لوړې مرجع کار دی چې هغې خوندي کړي او سنلیک او مډال باید داسې یو څوک ورکړي چې هغې صلاحیت ولري او هغه صلاحیتونه معلوم دي.
په ورته وخت کې د پښتو ژبې تکړه لیکوال او نقاد استاد محمد آصف صمیم د اطلاعاتو او کلتور وزارت پر مسؤلینو غږ وکړ چې د ستاینلیکونو، مډالونو او سنغونډو لپاره یو معیار وټاکل شي تر څو دغه ارزښت په خپل ځای پاتې شي.
دا خو د دوی کار دی چې هلته ویسي هماغه ځای نه موږ ته لایحه او نظامنامه راولېږي چې دا په قانون کې ځای شوی دی، فرهنګي آداب او قانون دی، د کلتوري دی، او همداسې په سلسله باندې د اطلاعات فرهنګ د وزارت په مرسته د لایحه را لېږلې وي، او د ټولو به منلې وي چې هم سرغړونه نه کولی لکه چې څوک یې نه کوي د دولت په فیصلو نه.
د لیکوالو کور ټولنې مشر انجینر اباسین بهیر وایي دوی د خپلې ټولنې لخوا مهالنۍ غونډې لري چې په هره غونډه کې پر یوه مهمه موضوع د غونډې برخوالو ته درس ورکول کیږي. دی وایي دې غونډې لپاره یې ځکه د ستاینلیکونو او میډالونو د معیار د ټاکلو موضوع غوره کړه چې په دې وروستیو کې د هر چا لخوا هر چا ته ستاینلیکونه ورکول کیږي.
په دې وروستیو کې د ستاینلیکونو په ویش کې به بندوبري رامنځته شوې وه، او هر چا ته په مناسبتونو باندې ستاینلیکونه ورکول، حتی داسې ویل کیږي چې ځینو خلکو په موټرو کې تیاریخي د نوم ځای کوسونه تش پریخي دی، ورته وی چې دا ځان ته خپل نوم په خطا تولی کې تیار امضا شوی. نو دغه حالت یو ډول نورین رامنځته کوي په دغه برخه کې. نو د دې لپاره چې خلک متوجي کو او دا بحث راپورته کو چې سینلیک باید څوک د چا د خوانه او چیرته ورکړي، او هغه تاسو من شاهدان وي چې په دې اړه لیکچر لاره.
د غونډې د برخوالو په وینا یو شمیر ادارو او اشخاصو په بوریو سینلیکونه چاپ کړي او خلکو ته د امتیاز د ورکولو په بهانه توضیح کړي. دوی وایي پکار ده چې په ټوله کې د ستاینو لپاره یو معیار وټاکل شي او د شخصي سلیقو له مخې دغه ارزښتونه خراب نشي.
په هلمند کې د بایقي په نوم کتاب پلورنځی پرانستل شو. د هلمند د اطلاعات فرهنګ رئیس وایي غواړي د کتاب پلورلو له لارې د دولت په عوایدو کې زیاتوالی راولي. دا په هلمند کې لومړی ځل دی چې د اطلاعات او کلتور د ریاست په چوکاټ کې یو کتاب پلورنځی جوړیږي. نور تفصیل له هلمند زموږ همکار الیاس تایی راکوي.
د لشکرګاه په زړه کې د پخوانی سینما او اوسنی کلتوري مرکز په یخ ودانۍ کې ګڼ شمېر خلک راټول شوي دي، او د بهکي کتاب پلورنځي د افتتاح تر څنګ د کتابونو په درې ورځني نندارتون کې برخه اخلي. په دې نندارتون کې پر یو شمېر زړو میزونو چې په سپینو ټوکرانو پوښل شوي دي پوره 2000 په بېلابېلو رنګونو کې پنډ او نری کتابونو ته ځوانان خوشاله دي. د هلمند اطلاعات او کلتور رئیس فرید احمد فرهنګ وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو ډلې لیک لوست وهڅوي. فرهنګ د بهکی په نوم د دغه کتاب پلورنځي د پراختیا وعده وکړه.
د وزارت مقام د رهبرۍ موږ صاحبانو سره مې خبرې وکړلې، او په خاصه توګه د رئیس صاحب بهکی کتابخانې سره وژغدم چې موږ په هلمند کې تشکیل لرو ولې فعالیت نست. هغوی را سره ژمنه وکړل چې تاسو ته به 2000 جوړ د نوي کتابونه در ولېږم، او دا کتابخانه به درته فعاله کړم. زه چې کله دلته راځم دا پتن مسئول د بهکی کتابخانې لیږو، هغه ورځې او سره مسله شریکوي. د نیکه مرغه موږ ته سیاسي، فرهنګي، ادبي، اجتماعي شاوخوا 2000 جلد کتابونه خلاص ورکوي چې تا دینن هلمندوالو ته رسیږي.
فرید احمد فرهنګ د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه وکړه چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند دغه کتابتون ته ودانۍ ورکړي. د هلمند والی حیات الله حیات هم د دغه کتاب پلورنځي په مراسمو کې ګډون کړی و. حیات رسنوی ټول د بهکی کتاب پلورنځي لپاره به ودانۍ جوړ کړي او د هغه په پراختیا کې به مرسته وکړي.
د منګه لوی مو خبرداوی چې د هلمند په کچه باندې د اطلاعات او فرهنګ د ریاست په همکارۍ او د تاسو ټولو مشرانو او ځوانانو په همکارۍ سره مدني فعالانو، د منګ قومي مشرانو، د منګ متنفذین، مولوی صاحبان د دوه په همکارۍ سره وکولای شو داسې یو کتابخانه رامنځته کړو چې هلته په سلهاو ځوانان د موږ د ورځې په کتابو باندې بوخت وي، نه دا چې مثلا په پارکونو کې بې ځایه او خوا دفاع وګرځيږي. یعنی د موږ اصلا د تفریح ځای باید کتابخانه وي. انشاءالله د دغه موخې ته د رسېدو لپاره نن دغه اقدام شوی دی، او انشاءالله داسې به مخ پوړه.
که څه هم د دغه کتاب پلورنځي پخوانی ځکم او تعمیر د پخوانی ولسمشر حامد کرزي په فرمان پر یو شخص پلورل شوی دی، خو دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د اطلاعات او کلتور د ریاست اړوند بهکی کتابتون بیا پرانستل کیږي. په هلمند کې د سباوون تلویزیون مسؤل ماستر بریالی هلمند او د هلمند ادبي بهیر مسؤل سید احمد حیرت وایي دا کتاب پلورنځي به د هغو کسانو سره چې د لیکوالۍ تر څنګ بېلابېلو برخو کې څېړنې کوي مرسته وکړي، او ډېرو کسانو ته به د نادرو آثارو د مطالعې زمینه برابره کړي.
موږ بدبختانه تر اوسه په افغانستان کې یا په هلمند کې هغه د اولی کټګوري اړتیا نه دور پوره کړې چې هغه شاید باید مثلا د پوهنتون محصل ته شاګرد ته باید موږ کتابخانه کتاب ولرو. دا دوهمه مرحله ده چې موږ به عام خلک تشویق کوو چې کتابخانه ته راسه، کتابو د اخبار سره مینه پیدا.
په افغانستان کې په مجموع کې هلمند کې د کتابتونونو د جوړېدو په موخه تر اوسه جدي پاملرنه نه ده شوې.
دولت هم په دې کې څومره چې اړتیا ده په هغه اندازه باندې کار نه دی کړی.
د جنگونو او نامنوی په منځ کې د لشکرګاه ښار اوسیدونکو او ځوانانو ته دغه کتاب پلورنځي د انسانانو د تاریخي چوپړ، کارنامو، مینې او محبت کیسې راوړي. خو هیله بخښونکې نه ده چې په دې معاصره ښار کې به ډېر خلک چې د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان هم نه لري پیسې پر کتاب او مطالعه ورکړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
کتاب پلورونکي وایي په دې وروستو کلونو کې ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي کتابونو د چاپي کتابونو بازار تاواني کړای دی. زموږ همکار بارکوال میاخیل د کوټې له څو تنو کتاب پلورونکو سره د کتاب د بازار او پرچاپ کتاب د انټرنیټ د اغیز په اړه خبرې کړې دي. د رپورټ ته اورېدلو بلنه درکوم.
په ښارونو کې نن سبا د کتابونو تر دوکانونو د وسلو دوکانونه زیات لیدل کیږي او په کتاب پلورنځیو کې ډیر لږ داسې لیدل کیږي چې ځوانان دې پکې په کتابونو پسې ګرځي او د مطالعې لپاره دې د خپل ذوق کتابونه اخلي. د دې یو سبب د انټرنیټ په وسیله چټک پرمختګ او په ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو بوختېدل دي چې د لیکوالو په وینا د کتاب لوستلو کلچر ته یې هم ډیره صدمه ورسوله. د کوټې په کاسي سړک کې د افغانانو شاوخوا دېرش کتاب پلورنځي دي، خو دوی هم نن سبا د کتاب پلورلو له ساړه بازار سر ټکوي. د صحاف کتاب پلورنځي چلوونکی نسیم افغان وایي په خوایې کندهار ته هم هر میاشت زیات شمیر کتابونه لیږل او په کوټه کې هم ډیر خلک کتاب اخیستلو ته ورته راتلل، خو اوس کله کله په اونۍ کې یو کتاب هم ونه پلوري.
کتابونه زموږ د نمایش په رقم باندې پراته دي مشته، نو هغه د پخوا نه ګراک سته، نه لوستونکي سته او نه خوښونکي سته. سبب یې دا جدید دور دی او جدید ټکنالوژي ته نو کېدای شي نت د دې په وجه باندې هم څه پرکې کړی، لیکن دغه ما سیوه هم داسې دی چې نت هم راغلی دی خو شوق یې سره مخ پر ختمېدو دی. خو چې په مثال یو ایډیشن کتاب چاپ شو هغه به زر دانې او دولس سوه دانې به مثال په د مینهوالو د تندې پر احساس به هغه په کال کې دا زر ټوکه دولس سوه ټوکه ووتې. متاسفانه اوس درې کال کې چې هغه زر ټوکه پر چاپ شوي دي خو درې سوه بیزو چې هم نه وتل.
د کوټې پر جنا سړک پر ریګل پلازا کې څو کاله مخکې شاعر او ژباړونکي نعیم آزاد د کتابونو دوکان پرانیست، خو دوه کاله وروسته یې بیرته د کتاب د ساړه بازار له امله ختم کړ. مګر اوس هغه دوکان ته مخامخ ځوان شاعر باسخان علمیار بیا تازه د کتابونو دوکان پرانیستی دی. له ښاغلي علمیار مې وپوښتل چې په انټرنیټ کې د وړیا کتاب موندلو د چاپي کتاب پر خرڅلاو څه اثر سته که نه؟
اثر یې ضرور پرسته، اثر یې په دې هم پرسته چې دلته د خلکو سره مالی مشکل هم وي. ډېر خلک د مالی مشکل په وجه هغه کتابونه وایي او ډېر خلک په دې وجه هم وایي چې د هغو سره کور د کتابونو ځای نه وي چې کتابونه په کې کښېږدي، او ډېر خلک یې په دې هم د نیټ کتابونه وایي چې هغه په جیب کې ورسره وي چې چیرې پر وټل چای کوي که بل څه کوي، بس موبایل راوکاږ په کې لګیا سي وایي وایي. په دې وجه به اثر پر وي یو دېرش څلوېښت فیصده. نور خو چې څنګه د کتابو د خرڅلاو معامله ده په هغه بنیاد لګیا دی دوکان اوس ادا نه خو نه دی لکه چې څنګه باید کتابونه خرڅ سي. نه او نه زموږ په خلکو کې تر اوسه پورې د کتاب مینه پر دې پیمانه سته چې ته د بالکل ودې ته کښېنې چې دغه دوکان زه چلوم او دا دوکان به زما د ډوډۍ مسله خو به هله حل کړي، زما نورې مسلې به هم را حل کړي. دلته ډېر داسې کتابونه سته چې موږ یې را هم وړو او هغه د لوستلو کتابونه خو هغه په ډېر وخت پراته وي، په ډېر وخت څوک رانیسي وایه نه اخلي. د هغه وجه دا هم نه وي چې خلک له ښه کتاب سره مینه نه لري، د هغه وجه دا وي چې خلک بنیادي د کتابو دوکان له ځینه چې کتاب معلوم.
د باسخان عالمیار په دکان کې یو ځوان آصف پتیال چې په کتابونو پسې راغلی وایي سره له دې چې انټرنیټ کاروي او په فیسبوک کې هم فعالیت کوي، خو د ده پر کتاب لوستلو یې هیڅ اغیز نه دی کړی او اوس هم په ډېره مینه له خپل توان سره سم کتابونه اخلي او لولي.
زما د فلسفې سره ډېر شوق دی او د فلسفې کتابونه مې خوښ دي چې ووایه وایه. او دا څو شپې چې لمدا د دکان راایستلی دی، د هغه څخه هم یو دوه کتاب راخیستی دی، نو هغه به م وایم. او تېر وخت مې بس خپل کور اثر ته ډېر کتابونه د فلسفې په اړه وایم، نو هغه مې ویلي دي او خورا ډېر خوند یې راکړی دی. او چې یو مطلب کتاب راواخلم بیا مې نو زړه نه غواړي چې بیرته یې کښېږدم، نو ډېر ښه خوند په اخیستی په کتاب باندې.
تا وویل چې ته له فلسفې سره مینه لرې، ښکاره خبره. په پښتو کې د فلسفې په اړه کم مواد شته، کم کتابونه شته، او په اردو او په انګریزي کې چې کوم کتابونه دي دا نن سبا ډېر په سافټ کې په انټرنیټ کې پیدا کېږي. آیا ته په انټرنیټ کې چې کوم کتابونه پیدا کړې بیا هغه مطالعه کوې که نه؟ بیا هغه کتابونه هم دلته په بازار کې په چاپی صورت کې پیدا کړي؟
نه، اکثره چې ما کوم کتابونه د فلسفې په اړه ویلي دي هغه په چاپی صورت کې مې ویلي دي. په انټرنیټ کې ډېر کم کتابونه مې ویلي دي، ولې چې مطلب د انټرنیټ خو یو خلما سرسلیت دونه نسته چې په انټرنیټ کې پسې وګرځم، او بل چې دا په هارډ کاپي کې دي دا شیان ډېر ښه ماته خوند راکوي. نه چې مطلب په خپل ځان سره مې بس چیرې ورته کښېنو ملکه ویلی سم، نو هغه چې مطلب موبایل په چارج کې مسله راسله بله مسله مې بیان نه سو ویلی، او دا کوم چې ته د کتاب مطالعه هر ځای زه وړلی سم راسره ځای ویلی سم.
د کتابونو د ساړه بازار یو علت دا هم ګڼل کېږي چې وایي اکثر کتابونه ګران وي، او د کتاب مینوال چې د اکثرو اقتصادي حالت کمزوری وي دغه کتابونه نه شي اخیستلی. دې ته په پام د پاکستان په اکثرو ښارونو کې له ډېره وخته دا دود اوسېدلی چې کتابونه د لویو سړکونو پر پیاده لار هم خرڅلاو ته پراته وي، او په دغو کتابونو کې ډېر داسې کتابونه هم وي چې خلکو لوستي وي او بیا بیرته پر دغو پیاده کتاب پلورونکو خرڅ کړي وي، ځکه نو تر دوکانونو ډېر ارزانه وي. د کوټې پر جنا سړک د ساینس کالج مخ ته پر پیاده لار باندې ناست عبدالله هم یو له همدغو پیاده کتاب پلورونکو څخه دی. له ده مې وپوښتل چې ولې پر پیاده لاره کتابونه خرڅوي.
نه په تړه خو خبره دی چې اصل مطلب د غریبۍ اصول دی، بل څه تاوان نه دی. کتاب خو څوک نو ډېر ښه کار دی،
خلک راځي کتابونه
هو ډېر ښه راځي، په ډېر شوق باندې دا ټیم مطلب خلک خوشي.
یعنی دلته تر دوکانو څه ارزانه هم وي؟
مطلب ډېر پرسن موږ مطلب چې هلته د 1500 کتاب په 1400 یا په 1400 نیمو کې مطلب موږ دلته په 3500 هم د ګنجایش سره کوو. مطلب گرد سائنس بارہ کی دیا ڈاکٹر بارہ کی معلومات بارہ کی
ادبی کتابوں
ادبی کتابوں گرد مطلب مکس دے
کتاب بازار کتاب
مخوص مطلب موبائل رالی انٹرنیٹ رالی پر دے وہ جب چلی کتاب سے خلق لے رسمت
یعنی مطالعہ پر انٹرنیٹ شروع سو گر بیخید مطالعہ دا مطالعہ
خلق گز دیگه شوق اس لیر سو بس انٹرنیٹ بند خونه سبا آر شایستا کتاب شوق هم خلق دونه نکی که نور پزول پزول تیم مطلب زیادی کیش.
شاعر او کتاب پلورونکی باز خان عالمیار وایي د کتاب چې کوم پاخه مینوال دی هغوی له توان سره سم اوس هم کتابونه اخلي، خصوصا هغه څوک چې څېړنه او نقد کوي هغوی ضرور چاپي کتاب اخلي چې د خپلې خوښې یا اعتراض ځای پکې په نقشه کړي او په راتلونکي وخت کې په خپله څېړنه یا تبصره کې کار ځینې واخلي.
تر کومه ځایه چې ما ته اندازه راکوي یا زه وینم یا ما خپله په انټرنیټ کې چې کوم کتابونه لوستل دي هغه ټول چې ما په کتابي بڼه پیدا کړي دي ما اخیستي دي، په وجه د دې چې هغه د انټرنیټ د کتاب خو بېلابېل طریقې وي او هغه هر وخت د تا سره دستیاب هم نه وي، او دغسې کار هم ځینې اخیستی نه شي چې ته به خپل کاغذ پکې کښېږدې موبایل کې یا به یو څه انډرلاینینګ پکې وکړي او بیا به د تا سره د بل وخت لپاره هم پروت وي، خو هغه سیټاپ هم شته خلک یې پکې کوي. خو هغه کوم خلک چې د لایبرري شوق لري هغه خلک اوس هم کتاب اخلي، او په دغه عمر پیمانه اخلي په څومره پیمانه چې په 2004 او 2015 کې اخستل. زما په خیال د کتابونو د خرڅلاو پر سیاحت د ډېر اثر نه دی اچولی، یو ډېر سپېڅلې بیا اچولی وي.
د کتاب پلورنې ساړه بازار د کتاب خپرونکي هم زړه ماتې کړي او تر ډېره یې دې کار ته شا کړې ده، ځکه چې وایي کتابونه اوس هسې په ګودامونو کې د وینو خوراک سي او خرڅېږي نه، نو هسې پر چاپولو پیسې ولې مصرف کړي. د صحاف نشراتي موسسې د مشر حمدالله صحاف ورور ناشر سمیع الله صحاف وایي د خلکو د کتابونو تاخچې ورځ په ورځ له کتابونو تشیږي او دا ډېره لویه غمیزه ده.
انټرنیټ خو نه پر کتاب باندې اثر ډېر کړی دی، مخکې چې خلکو د کتاب سره ډېره علاقه وه دلته موږ سم را معلومیږي. مخکې کتابونو بازار خصوصا د پښتو کتابو افغانستان ته تلل، دلته خلکو ډېر اخیستل، اوس دا انټرنیټ راغلی دی تقریبا 50% ما په نظر پر کتاب پر دغه اثر کړی دی. مطلب خو د کتاب خپل دغه چې دی هغه جلا شی دی، د کتاب سټډي د کتاب مطالعه یو خوند دی پکښې کې، یو ډېر یو لذت دی پکښې کې. څوک چې کتاب ګوري مګر کتاب زه خپل زما چې کومه تجربه ده کتاب کې جلا یو خوند دی غسته. کتاب په کور کې پروت یې هر څوک ښه خوند کوي، مطلب چې کشرې راواخلي د کور وګړي زنانه یې بلې په کور کې وي الماری کتابونه پراته وي، په کور کې د کتاب موجودیت زما په نظر دا یو ډېر ښه فکر دی چې هر څوک هر پښتون هر ځوان هر د کور مشر یې باید وکړي.
په افغانستان او پښتونخوا کې د کتابونو د چاپ حقوق تر پښو لاندې کول هم د کتاب پلورنې بازار ته لوی خنډ جوړ کړی دی، ځکه چې اکثر پښتانه ځوانان د خپرندویانو له اجازې پرته په پرله پسې توګه بېلابېل ادبي او علمي کتابونه د فیسبوک آنلاین کتابتونونو ته پورته کوي او خلک یې په وړیا توګه خپلو کمپیوټرونو ته کښته کوي او مطالعه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د کابل په ښار کې شاوخوا یو څلوېښت تلویزیونی چینلونه خپرونې لري. پر دغو ټولو تلویزیونی چینلونو دا نیوکه کېږي چې دوی د فلمونو او سریالونو په برخه کې خپل تولید یا نه لري او یا ډېر کم دی. منتقدین اکثرا د نیوکو په سر کې د افغانستان ملي تلویزیون نوم اخلي، او هغه په دې دلیل چې ملي تلویزیون دولتي امکانات لري، باید د پخوا په څیر سریالونه او فلمونه جوړ کړي او د سیالیو ډګر ته راووزي. د افغانستان ملي تلویزیون په تیرو 14 کلونو کې 4 سریالونه جوړ کړي دي چې دوی اوس هم په اونۍ کې یو ځل خپرېږي، حال دا چې نور شخصي چینلونه هر شپه د 2 ساعتونو په مخه بهرني سریالونه خپروي. په همدې اړه مې د ملي تلویزیون د هنر او ادبیاتو له رئیس ښاغلي همایون فیروز سره مرکه کړې ده، و به اورو چې د دوی لخوا تولید شوي سریالونه به د نورو هیوادونو له سریالونو سره سیالي وکړای شي که یا. ښاغلی همایون فیروز، په دې وروستو کې د افغانستان ملي تلویزیون 2 سریالونه خپاره کړي دي او جوړ کړي دي، فکر نه کوي په دې 13-14 کلونو یا 13 کلونو کې د سریالونو تولید ډیر کم دی د ملي تلویزیون؟
په دې برخه تاسو ته به ووایم چې ملي تلویزیون پخوا هم سریالونه درلود، مثلا د عشق پیری سریال وو چې په سل برخه کې وو، او افسوس چې دا سریالونه هم مخکې وړاندې شوي وو، او بیا وروسته یو څو موده دا سریالونه وځندېدل. بیرته 2 سریال ملي تلویزیون سږ کال یوې د تللې زمانې په نوم او بلې د نخوتسیا په نامه جوړ سو، او تر اوسه پورې لسم برخه د ملي تلویزیون د سفینه درنو لیدونکو ته وړاندې شوی دی.
څه پروګرام دی چې دا په څو برخو کې جوړي؟
دا سریالونه په 8 برخو کې هم تللې زمانې او هم نخوتسیا او دا جوړیږي او خلکو ته به انشاءالله وړاندې شي.
فیروز، څه فکر کوی افغانستان ته خلک وړیا سریالونه ورکوي؟ یعنی دا شاوخوا ګاونډي وادونه وړیا ورکوي چې د اخباره کې دا ستاسو تولید سریالونه چې دي دا به اوس کولای چې سیالي ورسره وکړي دغه سریالونو سره؟
ان شاء الله دا کار به وسی. ملي تلویزیون یو تجارتی تلویزیون نه دی، د ملي تلویزیون صفحه د زمونږ د ویاړنې فرهنګ ښکارندوی دی. کولی شو چې هغه سریالونه هم مونږ نشر کړو، اما زمونږ په فرهنګ پورې د هغه اړ نه لري.
منظور مې دا ده فیروز صاحب، یعنی خلک نن سبا ډېر هغه ګوري، ستاسو سریالونه به په دغه بازار کې رقابت وسی کولی؟
انشاءالله اوس یې لږ لږ داسې لاره پرانستل دی او د رقابت په لور روان یو. انشاءالله چې تاسو هم چې وګورئ زموږ سریالونه هم د تللې زمانې او هم د نخوتسیا ډېر داسې موضوعګان پکې شته چې زموږ د ژوند د فرهنګي ژوند ټول ارغونه بیانوي او خلک ورته داسې علاقمندي ښیي چې باید دا سریالونه وګوري، او د خارجي سریالونو ځای باید زموږ داخلي سریالونه ونیسي.
فیروز، ما چې په مختلفو وختونو کې د سینما له کارکوونکو سره او له هغه کسانو سره چې په فلمونو کې لوبیږي له دوی سره مرکې کړي، دوی یوه خبره کوي، وایي چې په افغانستان کې موږ تکړه ممثلان نه لرو، او مخصوصا میرمنې ډېرې کمې دي، بیا کوي هم هغوی نه دي روزل سوي، او په ډېرو هغه باریکیو د هنر باندې چې لازمه ده په دې باندې نه پوهېږي. موږ مجبوري وږو اکثره وخت د دې لپاره چې په هغه سریال کې زموږ سره یا په فلم کې زموږ سره د میرمنو نقش وي، بیا ګاونډیو هیوادونو ته سفر کوو، هلته یو څوک پیدا کوو یا هغوی رابولو دلته په لوړو پیسو باندې. ستاسو په دې سریالونو کې میرمنې هم نقش لري نه لري، او افغانان دی یا د نورو ملکونو دی؟
زمونږ په سریالونو کې هم مرمنه نقش لري، زمونږ پیاوړي هنرمندان ممثلین چې هم نارینه دی هم ښځینه په دا سریالونو کې کار کوي. مونږ په خپل هنرمندانو په خصوص په ښځینه هنرمندانو ویاړو، هغوی په ډېر سختو شرایطو زمونږ تر څنګ ولاړ دی او غواړي چې زمونږ سره یو ځای زمونږ فرهنګ ټولو ته وښیي چې په افغانستان کې ښځې هم کولی سي چې په ټولو برخو کې سهم ونیسي او خپل کارونه مخ په وړاندې بوزي.
فیروز صاحب، د کابل په ښار کې اوس 140 تلویزیونونه نشرات لري، په دغو کې یو شمېر داسې هم دي چې له همدغه شپږو بجو نه چې شروع وکړي د سریالونو خپرولو ته، د شپې تر ناوختو پورې سریالونه خپرېږي او مختلف سریالونه دي. اوس څو سریالونه خپرېږي د ملي تلویزیون له طریقه؟ د تنوع لپاره څه کول پکار دي؟ تاسو څه پروګرامونه لرئ په آینده کې؟
تا تاسو ته ارس وکم چې د ملي تلویزیون هیڅ وخت د تجارت پسې د پیسو پسې نه دی، ولې چې دولت دا تمرینوي. او تاسو ته باید ووایم چې زموږ سیریالونه په هفته کې یو ځل پښتو او یو ځل دري، یعنی دا دوه سیریالونه په هفته کې یو ځل خپریږي. که داسې اوسي او موږ ته انشاءالله دا کار پیدا سي چې موږ وکولی سو چې په هر شپه کې چې هغه هم امکانات غواړي چې دا هغه امکانات در موږ ته راغې راسي، حتما به دا کار هم وکړو او خپل ګرانه لیدونکو ته به په هره شپه کې یو سیریال وړاندې کړو. او داسې نسي کېدل چې د شپې د شپږ بجو نه چې شروع کېږي تر لسو بجو پورې سیریال ورپسې به سیریال وي. نه، نور مطالب، مثلا فرهنګي مطالب، اجتماعي مطالب او داسې نور مطالب چې وکولی شي زموږ د خلکو ژوند ټولو ته داسې وښي، هغه برنامه به مونږ وړاندې کړو.
څه پروګرامونه لرې نور به
مې مثلا د سیریالونو تر څنګ ملي تلویزیون مستند فلمونه هم لري، میراث های فرهنگی هم لري، نور داسې ادبی او هنری برنامه لري چې هر یوې د لیدو وړ دی. اندراتونکو دپاره د دې تر څنګ چې مونږ د زمانی هوا نخوتوسیا سیریال لرو، دوه نوي سیریال هم زمونږ ته لاس لاندې چې د هغه کار هم په ډېر نږدې وختونو کې پیلېږي او خپل ګران لیدونکو ته یې په وړاندې کړو.
ډېره مننه.
تشکر.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
ځوان شاعر فرید الله احمدزی له شاوخوا او کلونو رئیسی شعر لیکي. احمدزی وایي ځوانان که غواړي ښه شعر ولیکي نو د تکړه شاعرانو کتابونه دی ولولي. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې ده.
تاسو به دا بیت اوریدلی وي، وا پریده چیرته غږ مې اوریدله چا. دا په پکتیا کې د وتلي شاعر، لیکوال او ژورنالیست فرید الله احمدزی یو بیت دی. فرید الله احمدزی د پکتیا ولایت په نوموتو شاعرانو کې راځي. د ده د شعرونو او د ده د کار او ژوند په اړه له ده سره مرکه لرو. فرید احمدزی به په سر کې ځان را معرفي کړي. مایک دې په اختیار کې.
مننه تپان صاحب، لومړی سر کې تا ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې دوی به ټول خوښ او خوشاله وي او زموږ دغه ګډې وړې غزلې به واوري.
ډېره مننه احمد زی صاحب، په سر کې د پیژندګلوۍ په اړه یو څه معلومات اوریدونکو ته ورکړئ.
مننه تپان صاحب، زما نوم فرید الله ده، تخلص احمد زی کوم، د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د ابراهیم خیلو د کلی اوسیدونکی یم.
زدکړو پاړه دې مراته وای، څومره زدکړې مکړې تر دې مالو؟
زه پکتیا پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي د دوهم کال محصل یم. زدکړې مې روانې دي.
ډېر وخت کېږي، تقریبا اوه کاله کېږي چې زه ستا شاعري اورم یا په سټیجونو دې وینم چې شعر وایې. د شعر په اړه راته وای، د شعر سره ما علاقه څنګه پیدا شوه؟
دا چې شعر مې ولې خوښ سو یا ولې شعر لیکلو ته راغلم، په لومړیو کې د ځینو شاعرانو کتابونه به مې لوستل یا به مې له راډیو نه اورېدله، نو د دې سره زما علاقه پیدا شوه. خپل هم دې ته یو ورځ دا شعر راغله چې ما خپل شعر ولیکه، بیا تر ډېره مې چاته ښکاروی هم نه سو چې زم دغه سیمه مې یو څه لیکلي دي. خو بیا د تاسې غونډه ملګرو په هڅو باندې په مشاعرو کې مې ګډون وکړو، شعرونه مو ویلې، په مجلو کې چاپ شول، په دې سره نور هم تشویق شو شعر ته مخ وکړو، شعر ولیکو.
یو شعر به دی واورو، لغه ورسته مرکې ته دوام ورکو که خوخه دي.
سمه ده. یو غزل ده، للمی ممری لتند نشته پراده کې وبه، للمی ممری لتند نشته پراده کې وبه، باران دی وشی خدای را بش په غره کې وبه، پرون په کم وبه لوی ورخ کې جنگونه وشول، شکر دی نن خو دی خی ډیری په ویاله کې وبه، هغه د تیر شپې تیز باد او د باران په سبب، هغه د تیر شپې تیز باد او د باران په سبب، سډند ولاړې وی غریب ته د کور ورکی وب، سترګې می ډن شو مینه وخټې د ډیره شوله، څنګه به پټی کړم لخلکو په وب کې وب، چې بکیدل کله کور کې ستاد تلو خبره چې بکیدل کله کور کې ستاد تلو خبره زما برا ټول شوی پسترګو او لیمکه وب فرید خیر دی عذر اومنه په خلاص زیاتی د اور لتاوه همیش توی کلم تناره کې وب
ډیر خسته د دې غزل پاړه راتوي د شاعر سی غزل لیکي یوازې الهام د کنه فکرم غواړي غزل لیکل بکې یوازې الهام ته پریک دی
زما پر شخصي نظر باندې شاعران به بلا بل نظرونه لري یا به بلا بل خبري ورته لري خو شعر یو الهام د شکله تابند د الهام راغی نو غزل لیکل کیږي فکر دومره نه غواړي ولی الهام د غزل کله چې الهام راغی نو هغه سی په غی لار باندې زی او غزل لیکل کیږي
داس تجربه لري په الهام د لیکلې فکر دیني ورته کړی یا د سی فکر دی کړی ډیر او الهام ډیر کم
همدا غزل چې الهام او مولی ک فکر می سوته کړی نو د غزل تاسو اورید
مننه یو بل غزل دی ما ورو اوریدونکو سره بډې د دې په جیسه ډیر خبر شریکی کوی غزلونه به واور
بل غزل دا کامیاب راشم ناکام کلی تلال شم لیونه پرتا بدنام کلی تلال شم ترهیغی ملوی وارلاری تگوری چلخار ازم آخام کلی تلال شم مجبوری با ملسترگو نپناشی چی توکل احتمام کلی تلال شم ته بلنه در تک لخار راکړه لستړیا او آرام کلی تلال شم یخاری ملګری وایه ته سکړی چې لخار دی مدام کلی تلال شم میلمانه را سره ډله ډله راشي چې پتا پسې په پام کلی تلال شم
فرجان ډیر مننه خسته غزل وو اول زل سټیج تراتلی شعر ویل سره کوم تصور در سره پیدا س مثلا نل ته ډیر خلک ناشتی زینی اوریدین کی وستا غا ور یا غب لمړنی شاعری کی کله څوک لمړنی شاعری کی بیا سټیج تر از یغه بیا خلکو سره شریکی څومره تاثیر لري کی
ته پانس په لمړی کی دغه راته شیر ویل په سټیج باندې اپ مشایرو کی درته ډیر سخت وو ولی خو ورسته چې بیا پلولوی مشایرو کې لکه نختر سوا کونل سین مشایره سوا دی تلاړه ما تر څنګه د نختر مشایری ډیر انانسری وکړل ته می دریس چارې پر مخ وړي اوس په غونډه کې وینا یا شیر ویل یا د دریس چارې پر مخ وړل دا ډیره ته د سیو د خپل مخ کې یا په لمړی کې دا رته ډیر سخت او داسې بخولې روانې راماتې وې اسمه نشوي کولای چې زدي غزل وایم یا د ټپو وایم یا د خبرې وکم
د چا شاعری لولې په خپل د چا شاعری خوخیږي
د خوانو شاعرانو کې مخشال بابا خوخیږي لوسته میم د غنی خان حسینو شاعرانو کې سټرا سعود ډیر لولم خوخیږي می ممتاز ورغزی دا دواړه زموږ د خوخی شاعران
کله کله کوم شعر تاثیر در باندې کوي
حتمان کله چې د چا شعر لولې چې هغه خوشی لیکل وی یا ښه شاعری کوي نو د هغو د شعر پر تعقیب باندې داسې ویلهم په تابلې مرزي چې وسول کې د نورو شاعرانو شاعری لوستل ډیر مهم دی او باید ډیر ستر لاسه کیږي
د سې یو بیت یا یو څو بیتونه چې دوامدار دي په ذهن کې ګرځي را ګرځي کدي بل ار شای کاغذ سره شریک
تپان سب بیتونه د ډیرو شاعرانو راته یاد دي خو د سترا سعود دا بیتونه هر وخت مې په ذهن کې یو تل وایم چې ستا په سترګو کې کاته وای چې مزه وس بتات نو سوک سوای چې مزه واړو لوی نو ویریږي چرته نزی دل ته لوی ته واړو آی چې مزه
بیا هم لتا یو غزل اورو دی اوریدونکو دي تند خړبول لپاره غوی بډیر تلوسه ولري د تاسې ستا غزل واوري
مننه تپان سب یو لن غنته غزل د چې ما بچ غخته باران هیڅ بنه کېد باران ته بچ راتلې ما تا ولی بکېد باران تبا یاد دې راته ما بچلې د باران ما به غزل خلی ک کله بچو باران وسلو موسم خوند اخلم دخته او پغره باران
ډیر خسته بل غزل
درې بیتونه دي چې د غزل پر ځای بداو وایم پنیمای کرانه پات شو د غ بیتونه زړه به مینه ماتوي تبې بس خیال ساتي زړه به مینه ماتوي تبې بس خیال ساتي غنیزم رمه ګلې ما به په وېسال ساتي زب خلنیم در کوم تصویر په دې شرط چې لماشومان به زوړن په دیوال ساتي د نیمایو عمر می زیات داسې بے خوند تیر کړل درځم ستا خوا ته خو ته به مې خوشحاله ساتې.
ډیره مننه. دا غزل ولې نیمای کی د شاعر نه پاتې کیږي؟
دا ټول شاعران شاید همداسې سوي ځکه له ما نه اوس دلته زه تاته د بیتونو برخې ته راسم. دومره بیتونه دي راسره چې یو یا دو بیته مې لیکلي دي وروسته رانه پاتې کیږي. داسې یو خو ذهن د شاعر نه وي ورته برابر، کم وخت لپاره الهام یا یو څه ذهن ته راسي ویلي کې نور بیا ځینې پاتې شي. داسې وخت راسي چې هغه غزل په یو کال کې هم سړی نه شي بشپړولی. دغه اکثره شاعران همدغسې کیږي چې په نیمایي کې پاتې کیږي ځینې، او هغه علت دا ده چې ورته جوړ نه وي چې مثلا دا غزل پوره کړي.
اوس یو څو بیتونه به دم واورو د غزلونو مطلع چې درنه پاتې شوي غزل کړي دي. نه
د ډیرو غزلونو همدغسې دغه بیتونه پاتې دي ور پوره کړي مې نه دي. دغه بیت زما ډیر خوښیږي چې اوس د لتلو سره بیخي زه عادت شوی یم، اوس د لتلو سره بیخي زه عادت شوی یم، اوس مې په رنګ کې ذره هم دومره بدلون نه راځي. دا مې هم یو لیکلی وو همداسې ما ویل چې غزل یې کم بیا پاتې سه. بل بیت چې دا ځل مې زړه ترې دومره موړ شولو وروسته له راتګ مې شاته نه کتل. او بل بیتو چې هغې ته ځکه اوس زما راتګ ښه نه ښکاري، په مونږ دواړو دي پوه شوي دلته واړه خلک.
احمد صاحب، شاعري خو که یو څنګ ته پرېږدو، په عادي ژوند کې په نارمل ژوند پر مخ بولو کې کوم کارونه کوي؟ ورځني مصروفیتونه دي؟
تپان صاحب، تاته خو معلومات شته چې زه پکتیا کې شپږ کاله کېږي، پنځه دي یوازې پانتون درسونو سره نه چې غلطه ځان مصروفه خیم، یا په شعر لیکلو سره ځان مصروفه خیم. خبریالي هم کوم، پکتیا کې مې سیمه ییز راډیو کې کار کړی دی، تر څنګ نړیوال رسنیو سره مې کار کړی دی، افغانستان ټوډې سره چې جرمنی کې یو انګلیسي ویب سایټ ده هغه سره کار کوم، د پیچر لیکنې برخه کې، تر څنګ یو تلویزیون د ژوندون تلویزیون په نوم باندې هغه سره لوګرو پکتیا کې خبریال یم. دغه کارونه دي پر مخ روان کړي.
ډیره مننه احمد صاحب. په وروستیو کې د ځوانو شاعرانو ته پیغام هم اورو.
ځوانو شاعرانو ته مې دا پیغام دی چې یوازې وخت ټول شعر لیکلو ته ور نه کړي، تر څنګ نور کارونه هم وکړي، خو که بیا هم هغه څوک غواړي شعر ولیکي، شعر سره مینه لري یا شعر لیکي، هغوی ته پکار ده چې د نورو شاعرانو کتابونه ولولي، تر څو په شعر لیکلو یا په دې برخه کې نور معلومات زیات شي، دې ته واسول شي، تر څو ښه شعر ولیکي. ګډې وډې دې نه لیکي خو ښه شعر دې ولیکي.
یو غزل به دې واورو.
تپان صاحب، د غزل پر ځای به دوه بیتونه اوریدونکو ته ورواورو. ښکارو په ایمان لکه چنار دواړه، ښکارو په ایمان لکه چنار دواړه، خدای په نظر نو شما او یار دواړه، یو د کار په لټه کې پیدا نه شو، ګرځو لا تر اوسه موږ وزګار دواړه.
ډیره مننه.
دا ځل مو ډیر لنډ نقل انتخاب کړی دی. په دې نقل کې د یوې جادویي ونې یادونه شوې ده. یو حکیم چې دا حکایت اورېدلی تعبیر یې وړاندې کوي. تعبیر خورا په زړه پورې دی. راځئ وږمې جبارخیل ته به غوږ شو او دا تعبیر به واورو.
ستا ذهن ستا حقیقت دی. د ګرمۍ موسمو د اوږدو لارو مسافر یوه ګوره ونه ولیده. ورتاو شو سیوري ته یې کېناست. دی نه پوهېده چې دا جادویي ونه ده او دا کمال پکې شته چې ورلاندې ناستی کس د هر شي تصور وکړي هماغسې پېښېږي. دغه وخت د مسافر په زړه کې ورتیر شول کاشکې یو پوس پالنګ وی او ورباندې غځېدلی وی. سمدستی پوست پالنګ را پیدا شو. مسافر لزان سره وویل چې ښه کباب وی خوند به کړی وو. د سترګو پر اب کې خوندور کباب را پیدا شو او مسافر چې ډیر وږی وو ګیډۍ ښه مړه کړه. په پالنګ وغځېد چې یوه سترګه خوب وکړي. مسافر ته په نیم ویک نیم ویده حالت کې په زړه کې ور وګرځېدل چې ځنګلي سیمه ده، حسینه یو پړانګ را پیدا شي او ومې خوري. سمدستی پړانګ را پیدا شو او دی یې وخور. یوه حکیم چې دا کیسه کوله ویې ویل زموږ هر یوه په وجود کې یوه جادویي ونه شته چې زموږ سپارښتنو ته غوږ ده، خو دا باید یاد ولرو چې نه یوازې ښه خیالونه، ښه تصورات او ښې هیلې پوره کوي، بلکې ویرو، اندېښنو او ناوړو فکرونو ته هم د عمل جامه ور اغوندي.
کلیوالی یا محلی موسیقی په افغانستان کې اوږد سفر تر شا پرېښی، لاریایی پیر رانیولی، بیا تر ننه یې عمر کړی. د تیمورشاه دورانی په دربار کې محلی ساز کېده او له هغه وروسته د امیر شیر علی خان په دربار کې د کلاسیکي موسیقۍ تر څنګ محلی سندرغاړو هم سندرې بللې. خو کله چې سازیان ډیر شول او له درباره بهر هم ساز رواج شو، د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د محلی موسیقي مختلف طرزونه چې د ساز ځینې آلې به یې سره ورته نه وي رامنځته شول، لکه د بدخشان د خلکو ساز، د هرات د خلکو ساز، لوګری موسیقي، پکتیاواله موسیقي او داسې نورې. په تیرو کلونو کې اکثرا د محلي سندرغاړو او سازیانو لخوا پر حکومت نیوکې شوي چې د دوی د انسجام او د محلي موسیقي د ودې لپاره ډیر څه نه کوي. محلي موسیقي په کلیو او بانډو کې سازیان پالي، خو نن سبا په ننګرهار کې سازیان وایي چې په دې وروستو کلونو کې کلیوالې موسیقي په دې سیمه کې وده کړې ده. غوږ وشو په همدې اړه له ننګرهار زموږ د همکار شاه محمود شینواري رپورټ ته.
په تیره یوه نیمه لسیزه کې د نورو هنرونو تر څنګ د افغانستان موسیقي هم نوی رنګ خپل کړ او په ډیرو سیمو کې پخوانی موسیقي کمرنګي کړې، خو په ننګرهار کې محلي موسیقي ژوندی ساتل شوی او وخت نا وخت له ډیرو څخه د محلي موسیقي نغمې اوریدل کیږي. د محلي موسیقي د خواږه وازونه هم د جلال آباد په ښار کې له یوې ډیرې څخه پورته کیږي، چیرته چې شاعران او فرهنګي ملګري د خپل پخوانی دود د ژوندي ساتلو لپاره راټول شوي. مدني فعال او فرهنګ فعال ډاکټر اسدالله خالص وایي محلي موسیقي د انسان پر روان ډیر تاثیر کوي. نوموړی وایي داسې حالاتو کې چې هر ورځ د جنگ جګړو او د وژنو خبرونه اورو، په کار ده چې د خپل غم د غلطولو لپاره وخت نا وخته د محلي موسیقي بندر هم جوړ کړو.
تل څنګه د زمونږ په سیر د جنگ ځپلې او روبل روبل وطن ټولنه ته نو داسې مواقع چې مستره کېږي، داسې فکر وکړي لکه موږ چې باغه په وړک صاحبو کې د اختر خوشحالۍ ته درې څلور شپې مخکې نه تدابیر نیول. د دغسې موسیقۍ ښه والی په دې کې دی چې یو موږ ته دغه تیرې چې څوک کې څه کوي هغه موسیقي ژوندۍ راښودل کېږي، او بل دا د مارکیټ موسیقي نه ده.
شاعر او لیکوال ولی محمد کندیوال وایي محلي موسیقي د هیواد اوسنیو ناخوالو انځورګري کوي. د کندیوال په خبره د ناخوالو د ختمولو په اړه هغه پیغام چې په اوسنۍ شاعرۍ کې پروت دی هغه د موسیقي په ژبه پر خلکو ښه اغیز کولی شي.
لیکوالان، شاعران، مشران، استادان تقریبا دا نظر ډیر عام دی چې دوی شاعران د ټولنې انځورګری کوي. دغه انځورګری ته طبعا حالات په دوی باندې اغیز کوي او د حالات انځورګری کوي. نو که چیرته دی انځورګری ته دغو الفاظو ته موسیقي روح ورکي، هنرمند روح ورکي، کار ده چې د دې نه یو جسم جوړی کی او دا هغه پیغام چې شاعران غواړي د موسیقۍ لارې نه د هنرمندان لارې نه ډیر زر رسیږي، ډیر اغیز لري.
په ننګرهار کې په خادیو، محفلونو او د ځوانانو په بندارونو کې د پخوا په څیر محلي موسیقي زیاته غږول کیږي. خوږ ژبه سندرغاړی سدالله استاد وایي د محلي موسیقي د ژوندي ساتلو راز په دې کې دی چې اوسنۍ پرمختللې موسیقي د څو ورځو میلمنه وي، خو محلي موسیقي بیا د افغاني ډیرو ښایست دی.
شنواره سیب دا خو زمان استاد سو اصلی او تیسو جون دی ارسه کی جوڑه وی آغا سمارت کما موسیقی چه دا غا دا سو رز وی ملمی او دا غا محلی موسیقی من تا دا پیڑو نراپات دا مشران و نراپات دا زمان کوشش اویل من دا چه دا جون دی او سر آغا پم ساتو آغا دا وقت دا تازه دا پارا چه زمان ضرورت دی او نو زمان اصلی جون چه دی دا غا محلی موسیقی دا.
د محلي سندرغاړو په خبره څنګه چې لازمه ده افغان دولت د محلي موسیقي د ژوندۍ ساتلو لپاره څه نه دي کړي. دوی د اطلاعات او کلتور وزارت نه غوښتنه کوي چې د محلي موسیقي د پرمختګ لپاره دي په ولایتونو کې مسلکي کورسونه جوړ کړي او په رسنیو کې د پردیو سندرو پر ځای دي د محلي موسیقي خپرول جبري کړي.
موسیقی
داستان ویم کدی چا یادو زلو پی وطا جریمه ورکوم
ویش بادا مستر
کریمینا محبت جرم گناه شوا او خکار کبر لحظ پلحظ سر وشو او دیدن دی سمرا قیمت عرضی چه سر پی ورکوم باقی دار با سمرا شما او دا محبت سخت قانونا سوک دی پدار تا سوک دی ویستول جوندونا او شترگ دی دکی تماشی دی او چلو پلو کی آروی دزی کبینا
آزادی راڈیو ڈاٹ کام راپورنا مرکے او تحلیلونا پا آزادی راڈیو ڈاٹ کام کی واوری یا ولولی.